السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2018 کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه لرو. خو اول خبرونه له انیسه اجملا اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان سینټ د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته د اسلامي نظریاتي کونسل د ختمولو سفارش کړې ده. د مومند ایجنسی د میچنې بایو کادو کورونو خلک وای حکومت د اجتماعي ذمہواري تر لاندې خلکو ته د سزا ورکولو پریکړه بیرته واخلي او د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې له خونړیو بریدونو وروسته پروازونه بیرته پیل شوي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو په اړه قائمه کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پوځي عدالتونو کې د بشري حقوقو کارکونکو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي او اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي. تیر ورځ یادې کمیټه په غونډه کې سینیټر فرحت الله بابر وویل د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا سینټ ته د ښځو حقوقو د قانون په اړه پاستبل شوې مسوده کې په ښځو د تشدد خبره جایزه ګرځول شوې وه چې له وجې په هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد زیات شوی دی. فرحت الله بابر دا هم ویل چې د پوځي عدالتونو په روانو مقدمو کې د بشري حقوقو کارکونکي که د مبصر په توګه شامل کړل شي نو د هغو تورونو مخه به ونیول شي چې ویل کیږي د پوځي عدالتونو کارروایي شفافه نه ده. د مومند ایجنسی د میچنې بایو کادو کورونو خلک وای د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري تر قانون لاندې د حکومت لخوا د خلکو د دوکانونو تړل د بشري حقوقو خلاف ده. پرون ماښام د مومند ایجنسی سرکاري انتظامی د میچنې بایو کورونو او کادو کورونو د خلکو دوکانونه تړلي دي. امر یې کړی دی چې د یادو سیمو خلک به د سمکو نه فصلونه او د سرو لپاره غیا هم نه وړي. د سیمې اوسیدونکي ګلنواز نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
خپل ذمہواري واخلی او د عوامو په اوږه باندې تاسو ټوپک کېدی یا بیا هغه ذمہواري ور واچوئ نو د عوام خو په خپلو منځ کې وجنګېږي او دغه رنګ تشدد به نور هم یو په دوه باندې شي. حکومت خو ریاست د دې لپاره وي چې هغه به د عوامو نه ټیکس اخلي او دغه ټیکس په بدله کې به عوامو ته سیکیورټي ورکوي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسو عوامو ته په سیکیورټي ورکولو کې مخلص شئ.
په دې وروستیو کې انتظامی چارواکو ویلي وو چې دا ګامې درې اونۍ وړاندې د دوو سرکاري نوکرانو د وژنې په بدل کې پورته کړی دی. خو یاد دی وی چې د دغو دواړو کسانو د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې وه. د مومند ایجنسی د پنډیالې تحصیل په دوه سي سیمه کې بمی چاودنې د امن کمیټې دوه غړي زخمیان کړي دي. یو امنیتي چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام په زاوو نومي کلي کې د امن کمیټې غړي وحید او خیال بادشا په موټر سایکل روانو چې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د یادې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د کویټه د پولیسو ویاند وایي چې تیر شپه د دغه ښار په دوه بیلابیلو سیمو کې په وسلوالو بریدونو کې 4 پولیس والا وژل شوي. شهزاده فرحت زیاته کړه چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د دې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواري منلې ده. په کراچۍ کې د پشکال د بارانونو پر مهال د بجلی د کرنټ له امله دوه کسان وژل شوي دي. د دغه ښار د پولیسو د محکمې ویاند کمرزیب ستی لخوا مطبوعاتو ته پستبل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې یو کس د دغه ښار په نیو کراچۍ او بل په اسیز آباد سیمه کې وژل شوی دی. خو بلخوا د دغه ښار یو شمېر خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پشکال لومړی باران د روژې په دې میاشت کې د سختې ګرمۍ زور مات کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اقلیتي سانګې یو غړي جاوید پیارا وایي چې حقانی مدرسې ته د 150 کروڑ روپو په مالی مرستې هیڅ اعتراض نشته خو دغه شان دی د دوی لپاره ځانګړی بجټ نه ورکوي. تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جاوید پیارا زیاته کړه
مدرسې ته ورکړی دی هغه ګورنمنٹ خپل هغه دی کنه فوج دی هغه پالیسی دی هغه پروګرام دی زمونږ ته هغې ته هیڅ اعتراض نشته کنه. خو زمونږ دا وو کې زمونږ چې کوم اقلیتي فنډ دی کنه هغې نه خو دا کټکولو پکار نه دی زمونږ خپل ډېر زیات مسایل دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د دې روان او راتلونکي کال په مالی بجټ کې پاکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق حقانیا مدرسې لپاره د 150 کروڑ روپو مالی مرستې مختص کړي دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې له خونړیو بریدونو یو ورځ وروسته پروازونه بیرته پیل شوي دي. په دې پیښو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او شاوخوا یو نیم سل زخمیان شوي دي. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یلدرم نن په استنبول کې خبریالانو ته وویل چې ایرپورټ نن د هوایي ټرافیک لپاره خپل عادي حالت ته بیرته راوستل شوی دی. د ترکش ایرلاین ویبپاڼې ویلي دي د پروازونو عمل بیرته پیل شوی او مسافرو ته هدایات ورکړي دي چې د پروازونو په اړه سم معلومات ساري. پرون درې ځان وژونکو په ایرپورټ کې د راتلونکو مسافرو په ټرمینل کې بریدونه وکړ چې پکې د ځان وژونکو ترڅنګ شپږ دېرش کسان وژل شو. د اروپایي اتحادیې مشران لږ وروسته د لومړي ځل لپاره د ویشتو غړو لرونکي ټولنې په توګه غونډه کوي چې په هغو لارو چارو بحث وکړي چې څنګه د برتانیا د وتلو نه پس دغه ټولنه پیاوړي کړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د لومړۍ ورځې په ملاقاتونو کې برخه واخیسته د جون په نهشتمه د بروسلز په غونډه کې ګډون ونه کړ. د لیتوانیا ولسمشرې ویلي دي د دې په فکر نننۍ ورځ د ډیوډ کیمرون لپاره نه بلکې د دې اتحادیې د نورو غړو لپاره ده. نوموړی وایي د اروپایي اتحادیې پاتې غړي دي باید په خپل اتحاد او د برتانیا د وتلو په برخه کې د انتقال د مودې په اړه د تیاریانو لپاره کار وکړي. د ډیپلوماټانو په حواله تمه کیږي چې د اروپایي اتحادیې د ویشتو هیوادونو مشران به په اروپایي اتحادیه کې د اصلاحاتو په برخه کې د شرایطو په اړه یو بیان جاری کړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپیو نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپیو شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په یو سل سلویخ روپۍ او په یو سل سلویخ روپۍ اویا پیسې. یو یورو په یو سل پنځلس روپیو پنځه ویش پیسې او په یو سل پنځلس روپیو پنځه اویا پیسې. یو درهم په اتویش روپیو پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپیو پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په اویش روپۍ شپېته پیسې او په اویش روپیو نوي پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې او په یو روپۍ څلور پنځوس پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت اته دېرش او کم نه کم اوویش، بنو کې یو کم څلوېښت او څلېرش او په کوټه کې پنځه دېرش او دویش وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرنټ سوبې او د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نو اوریده. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان د سینټ بشري حقوقو یوې کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړل شي. یو کاربو وايي
حکومت چې دی نو هغه د دې نه یو سیاسي ډ جوړ کړی دی او صرف یو انفلوئنشل مذهبي پارٹی هغه په خپل سایډ کول غواړي چې دا هغه سړی راولي او هغه پکې کېنی.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته تللی له حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان له لارې دی واپس کورونو ته ولېږل شي.
دا د میر عبدالله چې میر ته د لار غوسا کو میر په خپله لنډکۍ لار وړوړوي په خپله علاقه د بود کو د میر لرګۍ کاروبار کړی تړی نه چا داسې همداسې ترسره کړی چې یا سکولر ته وتلی یا کالج ته وتلی.
د مومند پولیټیکل چارواکو د اجتماعي ذمہواری قانون لاندې د بای کورونو او کادو کورونو کامونو دوکانونه تړلې دي. اوسیدونکي وایي په اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه کې د فلمی نړۍ معلومات ترکو.
खचाखच भरे स्टेडियम में स्पोर्टक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हुए।
ये लड़की है जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गया, इंजीनियर की इंजीनियर से, मैं इसी से शादी बनाऊंगा।
प्रोग्राम एफ सी आर और पुख्ताना हम लरू रासरऊ से। تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د سینټ بشري حقوقو قائمه کمیټې په ملک کې په زنانه او د تشدد مخ په زیاتیدونکو پیښو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ذمہوار ګرځولې دي او له حکومت غوښتنه کړې ده چې یاد کونسل دې ختم کړل شي. د کمیټې په پرونی غونډه کې ویل شوې دي چې دغه کونسل د ښځو په وړاندې له تعصب ډکه رویه خپل کړې ده. بلخوا بیا اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې په زنانه او تشدد جایز نه دي او د ځینو خلکو په غوښتنه اسلامي نظریاتي کونسل نشي ختم. لا اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله تفصیل لري.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سېنېټر جلیل نسرین وینا وا چې په غونډه کې ویلې شو چې د اسلامي نظریاتي کونسل د زنې سفارشاتو لوجه په ټولنه کې د زنانو پر ضد منفي تاثیر پیدا شوی دی او د دې سفارشاتو د لارې زنانو ته د تحفظ ورکولو په ځای د دوی په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوی دی. د نوموړي وینا وا
اسلامي نظریاتي کونسل د یو خاص مقصد لپاره جوړ کړی شوی وو او په کال 1999 کې چې د دوی کوم راپور راغلی وو نو هغه آخري راپور پکار وو، خو اسلامی نظریاتی کونسل اوس هم موجود دی او د دوی دا قسمه بیانونه چې نارینو ته اجازه شته چې په خپلو ښځو لږ شان تشدد وکړي او یا د جنسي زیاتې په کیسینو کې ډي این اې ټیسټ شهادت په توګه نه قبلول، نو د داسې بیانونو له وجې یو عام تن ته حوصله ملاویږي او دا وجه ده چې په ملک کې په زنانو تشدد زیات شوی دی. نو زموږ کمیټي د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې اسلامي نظریاتي کونسل دې ختم کړي، ځکه چې د دې کونسل هیڅ آئینی او قانوني حیثیت نشته.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل غړي سمیا راحیل قاضي وایي چې کونسل یې په زنانو د تشدد پر ضد دی او د ځینو خلکو په غوښتنه اسلامي نظریاتي کونسل نشي ختمی دی.
دا قانوني او یو آئینی اداره ده چې څو پورې 2/3 میجوریټي د دې خلاف نشي هغه پورې د دې قانوني حیثیت انشاءالله برقراره دی او د دې حیثیت په همدا کې سوي. بل زه دا خبره هم ټوټلي ریجیکټ کوم چې په ملک کې د اسلامي نظریاتي کونسل د بیانونو د وجه نه تشدد زیات شوی دی. په ټوله دنیا کې په زبانه تشدد زیات شوی دی، خو زمونږ په ملک کې داغه پرچار هم ډیر زیات کیږي.
د سنټ د بشري حقوقو نه متعلق د قائمه کمیټې او اسلامي نظریاتي کونسل د دې بیانونو په حق لا د سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي
تر څو پر اسلامي نظریاتي کونسل قانوني او آئینی حیثیت ده، نو هغه خو واقعي یو کانسټیټیوشنل باډي ده. هغه جوړ کړ چې وګوري چې کوم قوانین چې په ملک کې نافذ دي د اسلام مطابق دي او کنه. بل خبره ده چې په 1997 کې د دې کار ختم شو، کم خلک چې وایي چې دا دې ختم کړی شي، نو هغه دا وایي چې دې خو کار ختم شوی دی، نو د دې ضرورت ختم شوی دی او د دې لپاره آرډر یا امینډمنټ ضرورت نشته. خبره دا ده چې حکومت چې دی نو هغه د دې نه یو سیاسي دی جوړ کړی دی او صرف یو انفلوئنشل مذهبي پارٹی هغه په خپل سایډ کول غواړي چې دا هغه سړی راولي او هغه پکې کېنی.
د سلیم احمد په وینا کې حکومت دا کونسل ختمول نه غواړي، نو ورله پکار دي چې یو حد ورله مقرر کړي چې کله ورته د پاکستان پارلمان کم بیل ورولیږي نو په هغه د خپل رائے ورکوي، نه چې د یو قانون راوړلو نه وړاندې پر خپل رائے ورکول شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان سره ملاقات کې غوښتنه کړې چې دغل تمیشت کډوال دی نه زورول کیږي. که څه هم افغان سفارت په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان وعده کړی چې په دې لړ کې به د پختونخوا پولیسو او ملکي چارواکو سره خبرې کوي، خو پرون د یادې صوبې حکومت ویل چې دوی نور د افغان کډوالو بوج نشي برداشت کولی. له اسلام آباد رفت انجم رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره تیرو دو کالو راهیسې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت نه په بیا بیا غوښتنه کړې چې افغان کډوالو واپسۍ په اړه دې مؤثره ګامونه پورته کړي، خو وفاقي حکومت د صوبې په دغه خبرو عمل درآمد نه کوي.
هم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں افغان مہاجرین کی وجہ سے.
د افغان کډوالو له وجې موږ ډیر زیات متاثر شوي یو. دا کډوال د لکونو پشمیر کې په دې صوبه کې ژوند کوي، دلته په کاروبار هم د دوی قبضه ده. زموږ د صوبې امنیت هم د کډوالو وجه خراب شوی دی. په دنیا کې چرته هم داسې نه کیږي چې دومره مودې لپاره د کډوال وسی او بیا دې کې خو ډیرو رجسټریشن هم نه دی شوی. د افغان کډوالو مسله د وفاق د حضور یې د خیبر پختونخوا اولس اوړي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د سفران وزارت او نورو ذمہوارو ادارو ته اوس پکار دي چې د جون 1 نیټې نه وروسته دغه کډوالو موده زیاته نه کړی شي او دوی دې په عزت سره خپل وطن ته واپس ولېږل شي، او که چېرته ضرورت وي د خیبر پختونخوا حکومت به هم دوی سره کومک
کوي.
منګ بیا بیا سفران وزارت او وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره دی په دې اړه ملاقات وکړي او د جون د 1.5 منټې نه وروسته دا کډوال په عزت سره خپل کورونو ته واپس ولېږي، او که په دې کې د صوبایي حکومت سمرسته پکار وي نو موږ به ورسره مرسته ضرور کوو. خو کله څه وجه وفاقي حکومت دوی نشي ستنولې نو دوی له دې بیا په پوره ملک کې کمپونه جوړ کړی شي او د ملک د نورو صوبو په کمپونو کې دوی تقسیم کړی شي او کډوال د بیا په کیمپونو کې ژوند کوي په خاریو کې نه.
یہ نہیں ہونے چاہیے.
بلکہ افغان کڈوالو د مودی زیادہ ولو او نه زیادہ ولو په اړه د ملګری ملتونو نړیوال ادارې یو ان سی آر ویان دی دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وینا وا چې یو ان سی آر غواړي چې د کډوالو مدت د کال 2019 پورې سیوا کړی شي او کچری داسې نه کیږي نو پاکستان حکومت له پکار ده چې نوې پالیسۍ راتلو پورې د افغانانو ته تحفظ ورکړي شي او وګړي سره دې نرمي وکړي شي.
د حکومت پاکستان چې کوم استراتیجی دا اوس هم د کابینې د فیصلې په انتظار ده. د یو ان سی آر د خاصه حکومت پاکستان ته مجددا خواست کړی دی چې کوم وخت پورې یو استراتیجی باقاعده اعلان نه شوی. د سفرون د وزارت د خاصه ټول سکم سکیورټی ادارې دی هغه ته یو لیټر ایشو سی چې پاګه کې دا او ایل سی افغانانو پخوانی کارډونه دی قبیت لري د ایکسپائر کارډ په بنیاد باندې دا هغه سره تنگول باید چې نو سی او دا هغه په سفر کې یا د تعلیم په حوالہ سره یا چې کوم ځکې دی د یو شار سبل شار ته ولاړ سي د هوټل د کمرې په حوالہ سره په کار نه رسی دی ته مشکلاتو سره هغه مخامخ.
یاد دی چې تیر هفته کې د ملګری ملتونو نړیوال ادارې مشر د پاکستان په دوره راغلی وو او ویلي وو چې افغانستان کې اوس هم ډېر چیلنجونه دي ته مخې ته دي نو پاکستان حکومت د افغان کډوال لا خپل وطن ته نه لیږي.
پرون ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخیلوال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د عوامي نشه ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ګډون ځینو نورو پښتنو سیاستوالو سره ملاقات کړي. دا ملاقات که څه هم غیر رسمي خو پر روانو مسایلو پکې خبرې اترې شوې دي. زمونږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې د ملاقات د شو خبرو تفصیل غوښته دي.
پرون ماخام د افغانستان مثلا سفیر صاحب او خصوصي نماینده رمز زاخیلوال صاحب روژ ماتي په وخت باندې دعوت ورکړې وه د پښتونخوا ځمي سیاستمدارانو ته. نو طبعا چې داسې حالات دي چې دې کې چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې ټینشن د تشنج دی په دې باندې تشویش دی دواړو غاړو ته او خصوصاً پښتنو ته ځکه چې تاوان کوي پښتنو ته رسیږي. کاکا تورخم بندېدل دي کاکا ډزې دي کاکا مهاجرو زورېدل دي. نو دا ټولې داسې مسلې دي چې پښتنو ته تفریح شول دي. لهذا دواړو شریکو غیر رسمي خبرې وکړې البته دا غیر رسمي خبرې وې او په دې کې کوشش وکړو چې یو بل سره ځان پوه کړي چې حالات څنګه دي او دې حالاتونه څنګه وتل کېدای شي.
نو د دوی څه غوښتنه وه چې تاسو د حکومتي چارواکو سره په تماس کې شئ که څنګه؟
لکه چې ما اړینه کړو چونکې دا غیر رسمي خبرې دي نو دې کې داسې لکه چې داسې مذاکرات وو چې جدته وي او چې سره یو یو نقطه یو تلویزیون مشخص خو دا په عمومي توګه باندې خیالاتو تبادله وشوه او هغو لارو چارو باره کې غور فکر وشو چې دغه مشکلات کمولی شي او دغه تشنج یا دغه کشمکش چې دی په دې کې کمی راوستی شي. نو هغې لپاره مختلفې خبرې وشوې.
خټک صاحب تاسو ته څه ښکاري چې امکان لري چې دا د سولې خبرې بیا پیل شي؟
زموږ سره خبرو تر نه وړاندې د افغانستان محترم سفیر د پی ټی آی سربراه عمران خان سره په ورځو کې لیدلی وو او هغې دا غوښتنه کړې وه چې پښتونخوا صوبه کې د هغې د پاتې حکومت دی. نو هغوی نه غوښتنه کړې وه چې دا افغانان کډوالو سره چې هلته کې کوم سلوک کېږي هغه ښه نه دی او افغانان ځورول کېږي. نو هغې هم ورسره لوس کړی وو چې هغوی به صوبایي حکومت ته ووایي چې هغوی دې پولیسو ته ووایي چې افغانان سره بد سلوکي نه کوي. او دغه خبره زموږ هم وه مونږ هم یعنې دلته کې خبره داسې ده چې حکومتونو منځ کې یا د ریاستونو منځ کې تعلقات به کله خراب وي کله به ښه وي مګر ولسونو منځ کې تعلقات کله خراب نه شي او خصوصیت سره بیا دا د کوزو پښتنو او درو پښتنو منځ کې غلطفهمیانې چې دي دا پیدا کېدل پکار نه دي او دا د ټولو د تاوان په خبره ده او خصوصاً پښتنو لپاره. لهذا په دې سلسله کې دوړ طرفونو تقریبا یو قسم ته فکر یو قسم ته سوچ
د عوامي نشه ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره تاسو د مشال ریډیو مرکه اوریدله.
پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
دا مشال ریډیو دا. تیر ورځ د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د نامعلومه وسله والو په ډزو څلور پولیس اهلکاران وژل شوي دي. په دې کې دوه پولیس اهلکاران د معمول په ګشو او دوه اهلکاران په ډیوټي نه وو. پولیس وایي دا هدفي وژنې وې. د پاکستان وزیر اعظم بیا هدایت کړی چې په قانون نافذونکو اهلکارانو د بریتونو مخنیوي لپاره د مؤثره حکمت عملی جوړ کړل شي. رابع اکرم خان تفصیل لري.
د سریاب د شالکوټ پولیس تانې مطابق چې نامعلومه وسله والو لخوا یو برید د شالکوټ پولیس په ګاډي هغه وخوښ شو چې کله دا اهلکاران د معمول په گشت وو او دویم برید په سریاب روټ شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د شالکوټ پولیس تانې یو اهلکار نصیر شهباز کرم اوویل
د شالکوټ تانې علاقه هزارګنجي کې د روژه ماتي په وخت دوه موټر سایکل سورو په دوی ډزې وکړې. د سنه زمونږ دوه کسان ووجلې شو. هغه وخت د روژه ماتي تیارې روان وو. دوی د معمول په گشت وو او بل سریاب روډ د پولیسو په یو ټوډي گاډي بریت شوی وو. خو دغه اهلکاران په ډیوټي نه وو. دوی د بازار خواته روان وو.
نصیر شهباز کرم سیاده کړ چې د پیښو پلټنې روانې دي او مشکوک خلک هم نیول شوی دي.
د مشکوک خلکو نه په مختلفو تاڼو کې پلټنې روانې دي. د سریاب پنځه شپږ تاڼې دي او په ټولو کې د شلو او پنځه ویشتو مشکوک خلکو نه پلټنې روانې دي. تېره شپه موږ د سریاب په مختلفو ځایونو کې چاپی ووهلې او دا خلک مو د شک په بنیاد نیولي وو. د دې مشکوکو خلکو شمیر تر یو نیم سل پورې دی.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر د دې پیښو غندنه کړې ده. وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته هدایت کړې چې په نښه شوي د پولیس اهلکارانو وژونکي دې ونیول شي او د بلوچستان په صوبایي حکومت یې زور ورکړی چې قانون نافذ کوونکي ادارو په اهلکارانو د بریدونو مخنیوي لپاره د داخله وزارت په مشاورت یو مؤثره حکمت عملي جوړ کړی شي. د ذکر ده هم روانه میاشت د بلوچستان صوبې په درې مختلفو علاقو کې د بارودي سرنګ چاودنې او د تشدد په پیښو کې د امن فورس کمانډر او د یو پولیس اهلکار په شمول پنځه کسان وژل شوي وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې کوشش کوي له جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرخیا غاړه خوست او پکتیکا ته تللي د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي له روژې وروسته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو دغو بې کوره شو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د غلام خان له لارې ستانه کړل شي ځکه چې د دوی په خبره دا تر ټولو نږدې او اسانه لاره ده. دوی همداراز غوښتنه کوي چې ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمو کې دي کیاتی کارونه وشي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورت ته غوښه.
دغه کډوال د شمالي وزیرستان غلام خان لاره د ستنېدو لپاره لنډه او اسانه غني چې زیاتره ډیورنډ کرخه ته نږدې د تاخیل بلا بیلو سیمو خلک د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ته کډه وړلې. تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکو ملک میرزلوای د مجبورې د وجې نږدې افغانستان ته وړېدلې او اوس د دوی نږدې په غلام خان واپس راولي.
نه ار کوم تخم وشتی ده. دا په افغانستان کې اوستیږي په لمن کې. نه دا امیر مهربانی دو آرمی ته او پولیټیکلی ته میر کریم خانل ده د پنځه زره نه د یو لک پرې نن میر په خراب یش په غویو وشتی. نه دا مهربانی وکړو چې د پاکستان آرمی حکومت پولیټیکلی چې میر ته نیټه برابره کړو چې میر دا په غجر واپس کړو چې پکینځ وشتی. دا امیر ورته سول ده. دا امیر ورته اپیل ده. ډېر د تکلیف سره مخامخ شوی. ډېر خل مجبور ده. کاروبار خروب دی. د خره د یش د غو د لرګي ګټه و دا باندو د دوه لکه غویې په پنځه زره پی د مجبورۍ نه خرڅې کړي.
میرباد خان وایي نور د دوی په خپله سیمه آباد کړي چې خپله سیمه کې خپل کاروبار مخ په وړاندې بوزي.
په منګلسي کې مش تنبین لا کړل شاخ د غسل لمنځه خود ته وړه او ځانځیا خود ته پونشتي طریقه نه ورسره یوه لاره شي. بیا یې یو لک پنځوس زره شپته لس زره اتیا زره دا د میش خلک مخه نه ویني. دا د میش اپیل دی چې میش ته دا لیار غوسه کړو. میش په خپله لنډکۍ لیار وړوړوي په خپله لکه دا بوت کړو. د میش د لرګۍ کاروبار که د سړی نه شه داسې همدا تر سره کړی چې یا سکولر ته وتلی یا کالج ته وتلی یا چا روډ ورته جوړي پښې پرته یې نشته چا په ما در پرته سوا کړل تر شوي نه دي په داخل پرته نن دا تراکیرو کو روداړاوي
ګلما خان وای دوی د کالونو نه محرومه ساتل شوي او یوازې د لاس خپې مزدوري ده خو نن چې وزیرستان ته ترکی ورکولی شي نو دوی دې د تل پشان د پامه نه غورځوي
امیږه لسو شی کاروبار وو لکه امیش پاکستان ته په ولر تاګ مشکل وو لیار باند شولې پاپشې مزلینو وکړل اوښتې لمنه ترپتا ایسو پیسې راونه دو امیش دا ته اپیل دی په خپل شه بدل شي په اعلان لاندې یار امیش ته لیار رو کوم امیش خپل واپس ور وکی او خپل را کابو دی کی او پر امیش ته اشاره غل نه دی په وطن ته نو سکول نه نو رډینا لکه امیش په یالا په لوس پاپشې مونده وا الان تاریخ پر تر کړای دی نن چې کیمه تر اخیرا ونیږي میشته خو مخک ټمکین دی ملاو شوی او شی اس میش په شنا زار وکسي دوله میش کیمه مخته پاکستان تر شوا دا کوم میش تل دل ندی
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نه وکړه نو دوی مشال تا وویل افغانستان کې میشته کډوال با ټول د غلام خان د لارې د روزي نه پس راولي او د لپاره یې منصوبه شروع کړي چې ممکنه ده در روانې میاشتې شلمې نېټې نه به یې پیل کړي د یادونې ده چې شمالي وزیرستانه زرګونه کډوال د پولې پورې افغانستان ته د عملیاتو له وجې کډه شوي چې د تحصیل د تاخیل نه علاوه غلام خان او میرانشاه تحصیلونو خلک هم پکې موجود دي او دوی وخت په وخت نږدې د غلام خان د لارې خپلو سیمو ته راستنېدو غوښتنې کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
د مومند پولیټیکل انتظامی د میچنه بای کورونو او کادو کورونو د کامونو ټول دکانونو ته سرکاري اتالی لګولې دي انتظامی ولست امر کړی دی چې هغه به د کروندې زمکو نه فصلونه او د سارو لپاره خوراکم نوړي په دغه فیصله د سیمې ولست او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو خفقان سرګند کړي دي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقوقو بلکې د زناورو د حقوقو خلاف خبره هم ده ولست غوښتنه کوي چې حکومت دا فیصله واپس واخلي دا فیصله ټیکل چارواکو د اف سی آر د شریکې ذمہواری قانون لاندې کړی دا او د یو بریټ په تړاو یې دغه ګام اخستې دي د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکسي معلومات لري
دغه مازیګر د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامی په بای کورونو او کادو کورونو کې جوړ دکانونو ته سرکاري جراندې ولګولې او د اف سی آر د قانون د لاندې دغه کلو دولس ولاړ فصلونه د سارول پر ریبل هم بند کړي د یاد قانون د شریک ذمہواری د لاندې 13 ورځ دغه کلو د شناخت کارډونو او پاسپورتونو بندول او ټول سرکاري مارات ودرول هم اعلان کړي وو دغه فیصله دغه پیښه ورسته شوه چې درې هفته وړاندې په یاد وکړي چې دوه سرکاري نوکران د وسلوانو لخوا وژل شوی وو انجینیر ارشد الله د بای کورونو وسیدون کې دی او وای
اوله د فیصله دا دکان نه مونږ بند کړو او مګي نه مونږ بند کړی او ټول دا کټي وایي چې کوم ځای دی غیر بند
دی او هم د بای کورونو وسیدون کې او د عوامي نېشنل ګوند ولیډلې فاټا سیکریټری اطلاعات ګلنواز خان محمد وای چې حکومت دی باید خپل سکیورټي په خپل ډول وکړي یو ان تن به مزدوري کوي او کله حکومت ذمہواری به پوره کوي
خپل ذمہواری لا واخلي او د عوامو په وګبه نه تاسو ټوپک کې دی یا به هغه ذمہواری ور واچوي نه د عوام خو خپل منس کې وجنګي یو دا رنگ تشدد بنورم یو بده باندې شي حکومت خو ریاست د دې لپاره وی چې هغه به د عوامو نه ټیکس اخلي او دا غ ټیکس په بدله کې به عوامو ته ام سکیورټي ورکړي نو موږ د حکومت نه د مطالبه کوو چې تاسو عوامو ته په سکیورټي ورکولو کې مخلص شئ
د انساني حقوقو کمیشن د قبایلی سیمو مشر زر علي خان افریدی وای چې دا فیصله نه خو د پاکستانی آئین په ضد ده بلکې د اقوام متحده د انساني حقوقو د قانونو په ضد هم ده باید دا فیصله واپس واخستل شي
دین لاوري زناور د حکومت سره کې دا زناور دا موږ به اکانومي دا خزو د تاو اکانومي دا بیا دا غي فصلونه دا لا کوم دي پات کې یا دا کوم دنیا کې د مو سیګو چې نه دا فصلونه به تاسو نه کټاو یا به تاسو فصلونه له بوتي نه ورو فصلونه به تاسو کېږي دا که تاسو ولې دا موږ خراب وي نو دا ریاستي جبر دی د جبر خلاف اواز اوچتاو
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون په 13 بدلون کې د اف سی آر قانون د شریکې ذمہواری آرټیکل یا شق ترمیم شوه چې د لاندې دا سی پی خو په ذمہواری کې عمومي ولست تکلیف ورکول بند شوی وو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دون کې دی لند خبرونه لا نیساج ملاور د پاکستان په سینیټ کې د بشري حکومت پړه قائمه کمیټه له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پوځي عدالتونو کې د بشري حکومت کارکونکو ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي او اسلامي نظریاتي کونسل یې ختم کړی شي. د مومند ایجنسی د میچنی بایی او کادو کورونو خلک وایي د اف سی آر د اجتماعي ذمهواري تر قانون لاندې د حکومت لخوا د خلکو د دوکانونو تړل د بشري حقونو خلاف ده. په دې وروستیو کې انتظامي چارواکو ویلي وو چې دا ګامې درې اونۍ وړاندې د دوو سرکاري نوکرانو د وژنې په بدل کې پورته کړی دی. د مومند ایجنسی د پنډیالې تحصیل په دویزې سیمه کې بمی چاودنې د امن کمیټې دوه غړي زخمیان کړي دي. یو امنیتي چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېر ماښام په زاونو میکلي کې د امن کمیټې غړي په موټر سایکل روانو چې ورباندې چاودنه وشوه. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د کوټې د پولیسو ویان وایي چې تېره شپه د دغه ښار په دوه بېلابېلو سیمو کې په وسلوالو په بریدونو کې څلور پولیس والا وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمهواري منلې ده. په کراچۍ کې د پشکال د بارانونو پر مهال د بجلی د شارټ له امله دوه کسان وژل شوي دي. د دغه ښار د پولیسو د محکمې ویان د لخوا مطبوعاتو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې یو کس د دغه ښار په نیو کراچۍ او بل په عزیز آباد سیمه کې وژل شوي دي. د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې له خونړي بریدونو یو ورځ وروسته پروازونه بیرته پیل شوي دي. په دې پیښو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او شاوخوا یو نیم سل زخمیان شوي دي. او د اروپایي اتحادیې مشران نن په دویمه ورځ خبرې کوي چې د برتانیا د وتلو وروسته د یادې اتحادیې په اړه دوباره غور او په دې برخه کې تیاریانې وکړي. دا له هغه وروسته ده چې په برتانیا کې د اروپایي ټولنې د پرېښودو په اړه تېره اونۍ ټول پوښتنې وشوې. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس به په هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات واورئ. د دې خبرونې کوربه ګل ایاز دی. تر دې پروګرام وروسته تاسو لپاره یو بل انیس پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
دا مشال لري 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې هند په یو ورځ کې شل مستوي سیاري حالات لیږلې دي.
7 6 5 4 3 2 1 0 + 1
तरीके से वाहन ने अपना स्थल छोड़ा.
دا مستوی سیاری د پی ایس ایل وی سی سلور دیش راکټ په مرسته خلاته لیږل شوی دی. دا لومړی وار دی چې هند په یو وخت کې شل مستوی سیاری لیږلې دي. تر دې وړاندې دا کار امریکا او روس کړی وو. دا مستوی سیاری د اندرا پردیش سری هیرو کوټا څخه لیږل شوی دی. د سیارو لیږل وروستو د دغو مستوی سیارو د لیږل وروستو د اسرو مشر ایس کرن کومار ویلي دي چې پی ایس ایل وی سی سلور دیش راکټ خپل کار پوره کړی دی. د رپورټونو تر مخه مستوی سیارو کې درې د هند اولس غیر ملکی سیټلایټس دي. په دې کې دیالس د امریکا او نور د کینیډا، انډونیشیا او جرمنی دي. تر دې وړاندې په 2003 کال کې هند لس مستوی سیاري خلاته لیږلې وي. خلاته لیږل شوی اولس غیر ملکی مستوی سیاري تجارتي نویت لري چې له دې سره به اسرو ته مالی ګټې هم ترلاسه شي. په دې مستوی سیارو کې یو د ګوګل کمپنی دا او یو د جیولوجیکل سروې سیټلایټ دي. پی ایس ایل وی د هند جوړ کړی راکټ دی چې سلور سلویخ میټر اوږد دی او خلاته لیږلو پر وخت یې شاوخوا درې سوه او شل ټنه وي. د یادونې وړ ده چې اسرو مریخ سیارې ته منګلیان او سپوږمۍ ته چندریان د پی ایس ایل وی راکټ په مرسته خلاته لیږلې وي. په جاپان کې د ساده ژوند تیرولو تحریک شروع شوی دی چې پکې شامل خلک په خالی کورونو کې اوسېږي. دغه تحریک ته د کمترین طرز ژوند نوم ورکړل شوی دی. په دې تحریک کې شامل خلک په دې اند دي چې دغه شان ژوند تیرولو سره له ډېرو ستونزو خوندي وي او په قلاره ژوند تیریږي. په جاپان کې د دغه شان ژوند تیرولو په لور د تلو یوه وجه په هغه هیواد کې ګران بیه کورونه دي. یو کورونه تنګ وي او بل په دې کې سامانونو له وجې دا نور هم تنګ شي. اوس خلک په داسې کورونو کې اوسېږي چې د ژوند ضروري او بنیادي شیزونه پکې موجود وی او سامان هم پکې کم ایښودل ممکن وی. دغه تحریک پلویان وای چې داسې ژوند تیرولو سره په ضروری کارونو توجه نور زیاته شي او کورونه هم پراخ شي. د رپورټونو تر مخه د روس په پرم خار کې په یو لیبورټری کې رپورټ د خار په سړکونو راوته و چې له وجې د خار د ټرافیک نظام ګډوډ شوی و. په پرم خار کې پرومو بوت لیبورټریز کې ساینسدانانو یو رپورټ ته زده کړه کوله چې څرنګه خود مختار طریقې سره حرکت وکړي. په هغه وخت کې رپورټ له لیبورټری راوته او نږدې سړک باندې سفر شروع کړو. دغه رپورټ چې 50 متره سفر یې مکمل کړو نو بیټریانې ختمې شوې. د روس چینل 5 ټي وي چینل یو ویډیو خپره کړ چې پکې ښودل شوی دغه رپورټ تر 40 منټه پورې په سړک ګرځي او د ټرافیک یو اهلکار د دغه رپورټ څارنه کوي. د نړۍ تر ټولو لوی مالګین جیل کې هر کال د 1 متر نه زیات کمی روان دی. په منځني ختیځ کې دغه جیل د زیاتې ګرمۍ او د تازه اوبو کمی له وجې د وچېدو په حال کې دی. په خشکۍ کې ګیر دغه بهر د لویدیځ په لور غزه او اسرائیل دی او ختیځ لور ته یې اردن دی. د دغه بهر اوبه د نړۍ له نورو سمندرو 9 چنده زیاتې مالګینې دي او په دې کې نمکیات او معدنیاتو شمیر دومره زیات دی چې د دې اوبه مختلف ښکاري او داسې لګي چې د زیتونو تیل له شګو سره یو ځای کړل شوی وي. په بهر کې دومره نمکیات دي چې انسان په دې کې نشي ډوبېدی او په قدرتي توګه د اوبو په سر لامبو وهي. خو دغه بهر سره نږدې اوسیدونکي له دې خطر سره مخامخ شوي چې دغه بهر په اوچېدو دی. د دې بهر په حیرانکن توګه طبي ګټې هم ډېرې زیاتې دي. د دمي ناروغانو لپاره هم دا ځای ډېر ګټور دی. له معدنیاتو ډک او سکون بخش چکړې د سختې ګرمۍ له وجې د درد او پوستکي ناروغانو لپاره ډېرې ګټورې دي. په نړۍ کې زورور کمپیوټرو په تازه فهرست کې د چین نوی سپر کمپیوټر په لومړي نمبر دی. د چین دا نوی سپر کمپیوټر په اوشی کې نېشنل سپر کمپیوټنګ سنټر کې لګول شوی دی. دا کمپیوټر خپلو صلاحیتونو سره کار کوي او د 93,000 کربه په یو سیکنډ کې حساب لګولی شي. تازه فهرست تر مخه تر دې وړاندې تر ټولو زورور کمپیوټر تنهای 2 و چې دغه کمپیوټر هم د چین و. دا ټاپ 1500 تر مخه 10 کاله وړاندې د چین یوازې 28 کمپیوټر په دې فهرست کې شامل وي. خو یو هم پکې د زورور کمپیوټر په فهرست کې نو شامل. خو اوس د چین د سپر کمپیوټر په فهرست کې په لومړي نمبر دی او دغه هیواد ډیره زیاته او ډیر زر وده موندلې ده. د لسو زورور کمپیوټرو په دې فهرست کې د امریکا 2 کمپیوټر شامل دي، بل خوا د چین 2 سپر کمپیوټر شامل دي چې په لومړي او په دویم نمبر دي. د ټاپ 1500 فهرست په کال کې 2 ځله خپرېږي. د لومړي لسو زورور کمپیوټرو په فهرست کې جاپان، سویټزرلند، جرمني او د سعودي عرب کمپیوټر هم شامل دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
پیکے ہو کیا؟
پیکے ہے کیا؟
پیکے ہے کیا؟
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم فائنډینګ ډوري په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی کنجورینګ 2 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم وار کرافت دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.3 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فائنډینګ ډوري په لومړي نمبر، فلم سینټرل انټیلیجنس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی کنجورینګ 2 دی. بل خوا د هند په باکس آفس کې فلم اڑتا پنجاب په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټول هند کې د 500 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن او نواز الدین صدیقی فلم 3 په دویم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1,00,000 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دو لفظ کی کہانی دی چې د 3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم دی برث آف ا نیشن با د اکتوبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم په امریکا کې د تور پوستو غلامانو د بغاوت او خپل حقوقو د ترلاسه کولو په مبارزه جوړ فلم دی. دا فلم نټ پارکر جوړ کړی دی او په دې فلم کې یې مرکزي کردار هم ادا کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې نټ ټونر یو تعلیم یافته غلام او پادری وي چې د ورجینیا ساوثهمپټن کاونټي کې په 1701 کال کې د غلامانو د بغاوت مشري کوي.
Submit yourselves to your masters with all respect.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Brethren, I pray you sing a new song. Sing praise in the assembly of the righteous. Let the saints be joyful in glory. The high praise of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those peoples, to bind their kings with chains. Dishonor have all his saints. Praise the Lord. Praise the Lord. Sing to him a new song.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام کروز نوې فلم جاک ریچر نیور ګو بیک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د جاک ریچر سیریز دویم فلم دی. د جاک ریچر لومړی فلم په 2012 کال کې نمایش ته وړاندې شوی و. په فلم کې د ټام کروز نه علاوه کوبی سلمډرز هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې جاک ریچر خپل زول فوزی یونټ یا مرکز ته روان وي، خو په دې خبر نه وي چې پرې د 14 کال وړاندې د یو قتل تور پرې لګېدلی وي. په دې حالاتو کې جاک له دې تور د ځان وستو لپاره محنت کوي. فلم Jack Reacher Never Go Back با د اکتوبر په 20مه نمایش ته وړاندې کیږي.
Two things are going to happen in the next 90 seconds.
Excuse me.
First, that phone over there is going to ring. Second, you're going to be wearing these cuffs on your way to prison.
Well, that is one magnificent prophecy, Mr. Reacher.
Just going to keep on ringing.
For tipping us off to that sheriff.
When are you coming to D.C.?
I move around a lot.
You're a legend. Folks wonder why you left. Purple Heart, Silver Star. There's this big dent in the desk. People say you made it with someone's head.
Jack Reacher for Major Turner.
Major Turner's been arrested.
On what charge?
Espionage.
He's been set up.
How much does Reacher know?
How's it going?
I don't like being followed.
Reacher?
You're here to kill you.
My men were shot by one of our own. This is bigger than I imagined. You ever lose anyone on your watch, Reacher?
د هندي سینما وتلی اداکار سلمان خان نوی فلم سلطان با د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم د هند هریانا ریاست مشهور پهلوان سلطان علي خان په ژوند جوړ دی. په فلم سلطان کې انوشکا شرما هم کار کړی دی او دا فلم یشراج کمپنی جوړ کړی دی. په دې فلم کې سلمان خان پهلوان وي او اولمپک لوبو کې د خپل هیواد لپاره اعزاز هم ګټلی وي، خو وروسته ورسره څوک هم مرسته نه کوي. نو په دې حالاتو کې یو ځل بیا سلطان د سوک وهنې په مقابله کې برخه اخلي او نوم جوړ کړي.
खचाखच भरे स्टेडियम में स्पोर्टक माहौल, सभी लोग सुल्तान का इंतजार करते हैं।
सुल्तान लोकल चैंपियन बुकर के साथ लड़ेगी पुरोली की श्रेणी अर्फा।
ये लड़की है जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गया, इंजीनियर की इंजीनियर से, परवान की जोड़ी परवान से बढ़ेगी ना, मैं इसी से शादी बनाऊंगा।
माय नेम सुल्तान अली खान, फुल फैशन टीवी।
जब इंग्लिश नहीं आती तो उसकी माँ बहन क्यों कर रहा है?
मन्ने लागे है कि अंग्रेजी में लड़की जल्दी पटे। आई लव यू बोलो।
बिग को बेस पसंद है।
लाइफ में तू क्या करना चाहता है?
अगले ओलंपिक्स में मैं हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का।
सुल्तान ठहर जा, सपने देखना अच्छी बात है पर कई बार उनके पीछे दौड़ते दौड़ते ना अपने पीछे छूट जाते हैं।
मरने जिस पहलवानी का गुरूर था ना, उसी ने मन्ने पटका है।
गाइस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है,
वर्ल्ड चैंपियन था रेसलिंग का,
लेकिन कितने साल पहले। हाँ
देखा तुझमें कितने रेसलिंग बाकी है। डाउन एंड आउट। I don't train dead people.
मन्ने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लड़ना नहीं भूला। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए।
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه اونیزې خبرونې پر لور راګرځوم. په فاټه کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر ځایي اولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمن کړی، بلکې د دیسی مې او اولس پر اقتصادي هم اغېز کړی دی. اف سی آر او پښتانه نننې خبرونه کې د فاټه او د سیمې د اولس پر اقتصادي حالت د اف سی آر پر اغېز بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځای ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړي، بلکې د قبایلی ولس او قبایلی سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دی، پر دا هر څه پروانه اونیز خبرونه کې بحث شوی دی. فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای، د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل شوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلی ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کوم فاټې ته راځي هغه به گورنر هاوس کې په کروڑو روپیه باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړېږي د یوې قبایلي ایجنسۍ. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه هلته قبایلي خلک بلیک میلنګ هم کوي په ایف سی آر باندې، هغه هلته دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغه هلته پیسې هم ګټي. نو ټول د پیسې ګیم دی. پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرچې وکړي، هغه به د هغې ایجنسۍ نه پوره کوي، هغې خلکو نه پوره کوي. نو پاره کې اف سی آر یو هغه د تر طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سره هر صفا ستره سره بلیک میل کولی شي، او هغه د کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅ دي. نو اته څو اواز پورته کول نه شي، خلک ډیر په سړکونو سو کوڅو کې راوځي. نو هغه قبیله قبیله کومونه کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، دو کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترکه لاره چې کوم دي هغه اف سی آر نیولې دي، او سو پورې چې اف سی آر په قبایلیسمو کې ما خیال کې شته، نو هغه ترکی لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیسټری، هغه کې د پاکستان گورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټا سیپریټ انوالډ دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې دا پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، ایڈمنسٹریٹر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیه ته رسیدلې دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وي، دا هغه قیمت دی 40 کروڑ، او دا هغه نه پس بیا کوم تحصیلدار دی نو دا هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او بادول ایجنسی دی 10 کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور تے. نو دا دی گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی. دا دی چیف سیکٹری، دا دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاٹا سیکٹریٹ. چی دا فاٹا سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس، دا سائی کورٹ، دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دوما کرب رنشتا.
پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټولواک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی، قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
نارت وزیرستان کې د حالات کې خیر څوک راتلل نه غواړي، ځکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکولو پیسې نشته دي. ټینکی نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما، او نه دلته دا شی سیستم نه مانا چا ډیمانډ کړی دی. راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی، ځکه ماته پته نشته. نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي. اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ ناچ چې کوم دی مینجمنټ چې دی هغه د آرمی شو د هغه زموږ سیول اډمنسټریشن شو هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو دې ټایم کې چې کوم زه خپل وخت خبره کول شم د هر چا قبله چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته تر علاقې فلاح او بهبود طرف ته ده او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي کوم دا داغ ختم کړي چې کوم لګېدل دا داغ ختمولو وخت راغلی دی نو ډیفینیټلی دې ټایم چې کوم ټیم کار کوي هغه ډېر پازیټیو سپیرټ سره کار کوي لګیا دی.
که څه هم نوموړی وایي چې د ده په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاه جوګل وایي چې قبایلي سیمې له وسایلو ډکې دي او بلخوا له تجارتي پلوه د ترانزیت له لارې ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړلی سي خو اف سي آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خنډ دي.
یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه دی خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35000 او 40000 روپې یو ګاډي چې دا موږ لګلای مثال په تور باندې 1000 روپې ګاډي اخلو موږ د 50000 روپې نه د کال انکم زیاتیږي او کم نه وي او موږ ټول بجټ ملایږي د ډیولپمنت لپاره 18000 روپې ځکه زه وایم چې دا انکم لیګلای شي او د اف سی آر زموږ نه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازې خلاص شي اتوماتیکلی موږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا هسپتالونه هم ټیکولای شو زموږ د اډوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زموږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو موږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټول د 50-60 کروڑ روپۍ زموږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغه نه موږ د یو کال د رفاټا د فورس سیستم چې د لیبی دور خزادار او د اډمنستریشن چلیږي د یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټول نه بیگست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته اومدغه شانته په باجاوړو په مومندو کې د دنیا د ټول نه خمار بل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیه لپاره ځانګړې اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي. خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي. د فاټا یو مشر خبریال صفدر داوډ وایي چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي.
د کم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي کروڑونو په روپۍ میاشتو راځي دا دینه انکم او هغه انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې په 1000 روپۍ دا یو ریپورت وو دا تیر میاشت چې کم الټا آی ډی پی نه څه د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو اکی زیاتره آی ډی پی دا مسلاوه چې کوم جرګار ته دا ریفارم ولا یادوم اکی کسان ورته او چسل گورنر صاحب ته چې پران منیسټر ته دیتا وې چې کوم مونږ خلکو په شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی دا بنو نا هغه لکو ته چې کوم دی واپس شوی دي خلک انام 3000 روپۍ پر مټ اخیستې کیږي نو ایس مین چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دی ته ملایږي هغه نماف کیږي نو نور به دینه بیا سړی څه ووایي چې نور به دی څه کوي هر ګاډی باندې اوړو باندې پر مټونه دي خوراک څښاک باندې پر مټونه دي نو دا پیسې چې کوم زیاتې خلکو جیبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا باید او دا پولیټیکل ایجنټ جیبونو ته
نوموړي زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختیايي فند واک هم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه یې خرڅوي او چاته ورکوي.
اے ڈی پی اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم ہر کال یو اے ڈی پی رہی آ کے بیا دادی کے پولیٹیکل ایجنٹ با اختیار آ دے کہ آگا چاہتا اسکول ورکی چاہتا اسپتال ورکی چاہتا ٹیوب ویل ورکی چاہتا گلے پخائی چاہتا ملکئی ورکی چاہتا مشئی ورکی نو چه دا پولیٹیکل ایجنٹ سے کم التا ترقیاتی کرونا کبھی دا ایزا مراد استعمالی کی پروسا پورے دا مالی چې کم اربونو کروڑونو روپۍ اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټرینګ دی کیږي دا پولیټیکل ایجنټ نه هیڅ څوک تاسو نه شي کولای چې څومره روپۍ راغلي څومره خرچ شوی څه په وسو تر اوسه پورې یو پولیټیکل ایجنټ خلاف کاروایی نه ده شوې.
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیلو لارو پیسې لاس راوړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي.
قبایل ته تور نه وځي نو چې په کوم ځای کې تا تا لکه اوس زمونږ سره باجوړ دی نو دغه سره نږدې چې کوم نو لور دې مونډه پروت دی چې زمونږ سره بارډر لګېدلی دی. نو چې په مونډه کې په مثال په تور باندې تا تا د ورو یو تر وړه په 600 روپۍ میلاویږي. نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تر وړه به تا ته 500 پاتنیم سو میلاویږي. دغه شان چې په شپقدر کې کوم شي په کوم ریټ میلاویږي نو دغه نه 450 روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې میلاویږي. په مومندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه ار شی راننوځي یا د قبایلو نه بار ته ار شی وځي کاغه سکرپټ دی کاغه ماربل دی کاغه پرومایډ دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې باروشي نو په دې باندې د پولیسو کې له انتظامیه د طرفه نه ټیک شغسته کیږي او د بجلی په مات کې پیسې اخیستل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو. نو دغه طرفه نه پیسې راځي. دا دینه لاوا چې کوم دی اته چې څومره ترخېتی سکمونه دي هغه سکمونه باقاعده دغه نوکری دا که څه شي دا غیر یوټونه دي دغه لپاره خپل کسانی دي انتظامیه هغه هم خرچيږي. د دینه لاوا په قبایلو باندې جرمانی چې کوم دی کم از کم په اړه ایجنسی کې پر دې چې کوم دی د قبایلو نه دغه 22 لاک 23 لاک 30 لاک 35 لاک دا په انفرادي شکل کې په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم د خلکو ناغستل کیږي. او کوم چې ترقېتی فند راځي نو هغه په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختمیږي.
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نسی. نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندوبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نشته خو کله چې ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي.
بایلو باندې ځکه چې سرکار سو ورکړی نه دی ترقیاتی کارونه هغه شان ته شوی نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدلې کې په ټیکس نه دا شان ته نه دی لګول. تاسو یو ګاډې په سټل ایریا کې چوالې هغه باندې جی ایس ٹی سیل ټیکس انکم ٹیکس کسٹم ٹیکس چې دا شونه ورکې نو 3 لاک ګاډې تاسو ته په 20-22 لاک ته ورسیږي. نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر غټ لاس روان دی دې ټایم کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته. خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې اس الوکیشن نه کیږي. نو ایڈمنسٹریټیو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز ا سٹیټ سو مائنس ٹیکسز لګي. So 80% taxation چې هغه د ټریبل فاټه عوام باندې هغه بوج نه پریوږي. یا تاجران باندې پریوږي کدو کا یا پر کراس دی بارډر پریوږي. نو هغه د سیستم چلولو ایڈمنسٹریشن چلولو لپاره ضروری ده. بټ ان اني کیس چې سرکار طرف نه فاندینګ وشي بجټ الوکیشن وشي دا ډېر ښه خبره ده.
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځای اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عامولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادی بشري حقوقو څخه محروم پاتې سوی دي. افسیار او پښتانه نننې خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمه منتخب استاذ څومره اختیارات لري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ. Thank you.